ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه اسمت ساروان او قادر حبیب مو په دې ترشنه آسمان لاندی پروگرام کې هرکلی کو. ولسی جرګې نن د دفاع او کورنیو چارو وزیرانو ته د عدم اعتماد رای ورکړې چې د دوی په وینا د امنیت په برابرولو او د پاکستان لخوا د افغانستان پر سرحدي سیمو د حملو په مخنیوي کې لازم اقدامات ندي کړي. ځینو وکیلانو په دواړو وزیرانو انتقاد وکړ چې په وزارتونو کې اداري فساد زیات دی او په اجراءاتو کې کمزوري دي. په وروستیو کې د کابل په شاوخوا ولایتونو لکه میدان وردګ او لوګر کې امنیتي وضعیت خراب شوی او د افغان چارواکو او شاهدانو په وینا د کونړ ولایت پر سرحدي سیمو د پاکستان له لوري د درنو وسلو حملې هم زیات شوې دي. د کونړ والی ازادي رادیو ته وویل پرون په داسې حال کې چې د پاکستان له لوري د دې ولایت پر څو ولسوالیو حملې تیزې شوې، وسلوالو طالبانو هم پر هغو سیمو بریدونه وکړل چې د پاکستان له لوري ویشتل شوې ګولۍ پې ورېدې. په دې خبرونه کې زموږ میلمانه د پوځي او سیاسي چارو کارپو عبدالحکیم تورسن، همدارس د پوځي او سیاسي چارو کارپو نور نواز پیاوړی، دغه راز د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون مرستیال حاجی صالح محمد صالح او د ولسي جرګې غړی عبدالرحیم ایوبی.
قسمک همکارون گفت استیضاح و سلب صلاحیت وزرای دفاع و داخله افغانستان در ارتباط به کارکرد این وزارتخانه و رخدادهای امنیتی را در برنامه امروز زیر آسمان کبود با بحث میگیریم. آقای صالح شما را خوش آمدید میگیم و نخست میخواییم آقای صالح از شما این سوال مطرح کنیم که به استجواب وزیر خارجه و رئیس امنیت ملی اکتفا کردین و وزرای داخله و دفاع را به جلسه استهزایه کشاندین.
رئیس امنیت عمومی خو آقا صرف د اطلاعات رسول و آقا پوازی سر تاثیر ده شایدان و چه آقا خپل وضاحت داسې وکړه چې هغه اطلاعات په خپل وخت سره رسولي او شورا ملي ته خصوصا ولسي جرګه چې نمایندگان د افغانستانو هغه ته مشخص هغه کم ځنه چې توپونه یا توغندي شته کې هغه مشخص کړه او هغه په خپلو خبرو کې په ډاګه وویل چې په شورای امنیت کې په کابینه کې ما خپل آواز او خپل اطلاعات وزیر دفاع ته، وزیر داخله ته، رئیس جمهور ته، وزیر خارجه ته رسول دي. نو په دې کې سړی فکر کولی شي چې د امنیتي ملي خبرې د قناعت وړ وي. رازو دې ته د وزارت خارجه په حساب باندې یو څه ناڅه مشکلات موجود و، خو یو دم خو نشي کولی چې وکیل صاحبان ټول افغانستان کابینه روال او سلب اعتمادي کې یا ټول حکومت ته سقوط ورکړي. شرایط هم باید په نظر کې ونیول شي. مهم زمونږ د ولسي جرګې دپاره دغه دوه وزیران، وزیر صاحبان و چې وزیر صاحب دفاع و وزیر صاحب داخله، چې دواړه زما ډېر نږدې دوستان او ملګري هم وو، ځکه کاري ارتباطات مې د دواړو سره لرو. خو متاسفانه ځینې وخت کې داسې کارونه وشي چې هغه د انسان دغه د دوستۍ د وس او د توان خبره هم نه وي او هغه کار داسې وي چې باید هر سړي ته د خپل عزت او د خپل هغه وظایف او مسؤلیت چې ورسپارل شوی وي په هغې کې د خپل ځان فکر ورسره نه ده بل. نو کوم مسؤلیت چې موږ ته راسپارل شوی د ولسونو د خوانه بیا خصوصا موږ د کونړ نمایندګانو او کونړ زموږ دا دوه کاله کېږي چې په توغندیو شتل کېږي، نو اکثره موږ د خپلو ولسونو ته جواب به څه ویو. مخکې تاسې پارنامه ما په رادیو اورېدله په ګاډي کې موټر کې چې کله راتلم تاسې تاسې ویله چې آیا د دغه دوه وزیرانو په صلاحیت کې خود نشته په کار د رئیس جمهور فرمان یو داوي دا خبره زه صحیح ده موږ منو، خو یو وزیر وزارت دفاع چې یو سړی کوي هغه دې باید تعریف کوي. وزارت دفاع یعنې تعریف څه دی؟ د وزارت داخله د یو وزیر داخله تعریف څه دی؟ زه هم چې رئیس صاحب جمهور بیخي پاکستان سره جوړ لاغ او سره دا کار نه کوي، زه د یو وزیر دفاع په صفت یعنې زما دپاره څه باید په کار دی؟ ما ته خو د ولسونو رای راکړله دا شو.
کدام صحبت های وزیر دفاع و وزیر داخله مورد قناعت شما قرار نگرفت؟
ما په خپل د وزیر دفاع کمی خبرې چې وي هغه ټول ما ته د قناعت وړ نه وي، ځکه دوه کاله کېږي په کونړ منې توپونه ورېږي، زما ولس بېځای کېږي، زما ولس شهیدان کېږي، د دې په ځای چې بهبود راشي ورځ په ورځ بدتري راځي. عمومي امنیت ته که سړی د افغانستان په سطحه وګوري، زه د یو معاون د امنیت داخله کمیسیون په صفت منې ورځ په ورځ امنیت خرابېږي، نظام پاشل کېږي، خو امنیت ښه کېږي نه. ټولې کمې خبرې چې وي ما ته خپل شخصي نظر منې قابل د قبول نه وي او ما هغې وخت کې مې اعتراض وکړه که ستاسې خیل وي. ما غوښتل چې د کونړ په وضعیت یو پوښتنه د دواړو وکیل صاحبانو نه وکړم. متاسفانه آیت اداری ما ته اجازه را نکړه. روس تر ازو د وزیر صاحب داخله ته چې وزیر صاحب داخله اکثره خبرې د سوي چې بدون د چوکاټ او د سوال نه بیرون وي. کوم سوالونه چې وکیل صاحبانو کړیو زیاته توجه سوالونو ته نه کوله، هغه څه چې دغه دستاور دوه غې ته اشاره کوله. خو موږ ولسونه وکیلان په دې من حساب کوو چې آیا په دوه کالو کې په افغانستان کې امنیت مخ په ښه کېدو دی که مخ په خرابېدو دی؟ په دې باندې موږ قضاوت کولی
شو. دا مسله صحیح چې امنیت په مجموع کې مخ په خرابېدو دی. د خبرونې په دوام کې د امنیت په ارتباط زیاتې خبرې کوو او د دې ولسي جرګې موضوع به پرېږدو. خو تاسو مخکې وویل چې که ولسمشر حتی له پاکستان سره روغه هم وکړي، لیکن دفاع وزیر هم مسؤلیت درلود او تاسو هم مسؤلیت درلودی. یعنی ستاسو منظور داری چې دفاع وزیر د کرزي امر ته توجه نه وای کړی او په خپل سره اقدام کړی وای د پاکستان د حملو په مقابل کې متقابل اقدام کړی وای؟
ګورئ خیر ده، زما خبره غلطه تعبیر نه شي. یو خروج هم ده، یو ټول ورځ موږ په شورا کې په یو جنجال اخته وو. زما مطلب دا ده که چیرې خدای ناخواسته رئیس جمهور په پاکستان په توغندو منې ځان سترګې پټوي لکه دا پټې چکړې، نو یو وزیر دفاع دپاره چې هغه د وزیر د مملکت وزیر دفاع وي، د ده د ابرو د عزت سره دا کار نه ښایي چې هغه چپ پاتې شي او هغه په دې کې
باید څه کړي وای؟
استعفا وړاندې نه کړي، باید خپله کابینه کې اواز اوچت کړی وای، د هغې مسؤلیت ته او هغې په خوران لاس په همدې ایښي وو چې زه به د تمامیت ارزي نه ساتنه کوم. هغه قوتونه چې په کونړ کې پراته دي، په افغانستان کې پراته دي، د هغې وظایف څه شی دي؟ هغه وظایف خو باید تشریح شي. تمامیت ارزي دی وخت چې تمامیت ارزي ستا د تعرض لاندې وي، ستا سونه اواره کېږي، ښځه او ماشومان د شهیدان کېږي، ته ورته ګورې، نو د دې نه استعفا ښه نه ده؟
خب صالح صاحب، شما پیشنهادتان به وزیر دفاع چی بود؟
زه ما هغه ملي اردو چې په پاخو سره کوم نفرته ده، د کونړ په ولسوالو کې، په سرکانو ولسوالو کې پرته، دغه د سرحدونو ته لاړه شي، هغه اردو هغه کلاشینکوف چې زموږ په لاس کې دی، د هغې نه دې کار واخیستل شي.
که له پاکستان سره داسې یوه شخړه کړې وای، نو د افغانستان چې له طالبانو سره مشکل لري، مشکلات به لا زیات شوي. پرون تاسې اورېدلی به م وي چې په کونړ کې په داسې حال کې چې د پاکستان له لورې د درنو وسلو ډزې کېدې، وسلوالو طالبانو په څو سیمو کې، من جمله په هغو سیمو کې چې د پاکستان له لورې ډزې کېدې، حملې وکړې. نو که له پاکستان سره شخړه نور هم زیاته شوې وای، فکر نه کوئ چې د افغانستان مشکلات به تر دې هم زیات شوي وو؟
ګوره او چې په سین ګډ شي، پښتو کې متل له څه یوه نیزه او څه دوه نیزه. ګوره زما په کونړ منې اور بللی وروره، زما ولس تباه کېږي، زما ولس تمامیت ارزي منې تعرض روان دی، زما ولس بې اواره کېږي، زما ښځې او ماشومان کونډې کېږي. زه په افغانستان کې چې تمامیت ارزي او سړي راته په قرآن لاس ایښی، د دې وظیفه څه شی ده؟ وظیفه دې باید اجرا کړي. وه دویمه خبره دا ده چې پاکستان خو اوس هم شروع کړله، ام د شپې توپونه ولي، ام د ورځې ولي، په نه ولسوالیو منې کونړ کې عملیاتو. خو متاسفانه چې بدبختانه به وویو چې دغه طالبانو چې په څونه قوت سره راغلي وو، دغه زموږ پولیسو، ایماندارو پولیسو افتخار وګټه او کلکه د خپلو ولسوالونو دفاع وکړه. زه دې ته هم د افغانستان په حکومت باندې آواز کوم، که چیرې موږ سره د پاکستان بمیټم هغه لري موږ نه لرو، که هغه تیاری لري موږ نه لرو، د افغانستان مسؤلیت خود لرو کنه؟ دغه د کونړو وخت خود د حکومت پاکي کی کنه؟ دا وزیر دفاع دی لاړ شي، د کونړو وخت دی پاکي کی، دا وزیر داخله دی لاړ شي، دای مسؤلیت څه شه دی؟ هغه کونړي چې یواره شوی دی، هغه اول پرسو خود وکي کنه؟
نو میگن که دورنمای وضعیت امنیتی را در نتیجه اقدامات ولسی جرګه ناخوشایند میبینن و فکر نمیکنن که کار که امروز از طرف ولسی جرگه صورت گرفته آگاهانه بوده باشه. ایوبی صاحب، شما چی میگن درباره نظر شنونده ما؟
زه دا وایم چې نن زما په نظر باندې، دا زما شخصي نظر دی، چې هغه د افغانستان د خلکو غوښتنه د افغانستان د پارلمان څخه هم دا وه چې په دې کابینه کې او په دې نظام کې چې هر څوک بی کفایته وي، هر څوک په اداري، قومي، سمتي او ژبني تپسات باندې متهم وي، د هغه سره دې د افغانستان د ملت کور حساب وکړي او د هغو په مقابل کې دې مبارزه وکړي. زه دغه دوست چې دا د شخصي نظر دی او د نظر زه څه نه سم ویلی، مګر دومره ورته وایم چې د ډیرو سختو تهدیدونو باوجود، د ډیرو سختو مشکلاتو او خطرات چې موږ لیدو ول، هغه باوجود د افغانستان د ملت کور پارلمان نن یو ډیره مهمه اساسي پریکړه وکړه چې دوه وزیران چې وزیر صاحب د دفاع او وزیر صاحب د داخله سلبي صلاحیت کړه. بیا له شکه چې دا دواړه د افغانستان په موجوده سیاسي نظام کې د ډیره وخت څخه مطرح شخصیتونه دي، مجاهد شخصیتونه دي، مهم شخصیتونه دي، مګر دلته خبره د افغانستان د اولس ته، دلته خبره د افغانستان د امنیت ته، دلته خبره د افغانستان د دغه موجوده سیاسي نظام چې په ډیرو سختو قربانیو تکالیفو باندې د افغانستان خلکو د ډیر تحمل او برداشت څخه بعد یو څه حاصل کړي دي، د دغه د بربادېدو د مخ نیول خبره ده. تاسې وګورئ په خپل وزیر صاحب د داخله وویل چې و په موږ کې زوب ستا دا زوب په موږ اصلاح کوو، یعنی در څو پورې د لس کاله یوولس کاله تیر شوه، حال ده چې په 2014 کې خارجي قواوې د افغانستان څخه ووځي او اوس پیلانه په افغانستان کې اقتصادي مشکلات شته، امنیتي مشکلات، د خپل رئیس امنیتي عمومي ملي د دې استعزاز څخه درې ورځې مخکې په پارلمان کې وویل چې دشمن میدان وردګو ته رارسېدلی دی، د کابل دروازې ته رارسېدلی دی، لوګر ته راغلی دی، د پاکستان دخوا پر افغانستان باندې په کلونو کلونو کېږي چې توپونه پر افغانانو باندې کېږي، زموږ ښځې، زموږ کنیان، زموږ ماشومان، زموږ جماعتونه د دې احتال دی. بله خبره دا ده چې مهمه خبره دا ده چې اداري فساد، قومی سمتی حزبی تعصب دومره زیات شوی دی، دومره زیات شوی دی چې زه په هیڅ یو نماینده د شرم کوم چې زه د خپل خلکو په مخ کې دا د دې هغه شین چې په دې د دې په وزارتو کې کیږي دا وایم، ځکه چې اولس وایي چې تانو څه کړی دي، ستا کار چې دي، ستا کارم دا دی چې ته د حکومت نظارت وکې. نو کله چې موږ د حکومت نظارت کوو، موږ د افغانستان د هولس څخه غوښتنه کوو.
ایوبی صاحب فکر نه میکنین که وزارتای دیگر باشه که فساد بیشتر باشه نسبت به پلیس اردو؟ چرا شما بالای اینا دزدی باشین در مرحله اول؟ آیا حوادث کنر باعث ازی شد که بر شما یک بهانه شد تا این دو وزیر را استیزا کنین؟
نه نه، دا یه وزیر دا کنر خبر نده. گوره که تاسی دا ولسی جرگه هغه سوالونه چی دا وزیران سخصیوی دی، هغه دیر جامعه او هغه دیر مستند سوالونه. تاسی بگوری کل چی پا داخل دا وزارت داخله کی؟ او دوه امریکایي مشاورین چې د افغانانو د بچانو د روزلو او د ټریننګ لپاره راځي، متاسفانه هغه ته وجل کیږي. تاسو وګورئ چې رئیس جمهور د افغانستان په کابل کې چې پخوانی رئیس جمهور هغه په شهادت رسیږي، د امریکا پر سفارت باندې حمله کیږي، د امنیتي ملي پر ریاست حمله کیږي، پر پارلمان باندې حمله کیږي. دغه اوس پلاله دا اوس چې دا اوس راکلم ستاسو رادیو ته په کندهار کې یو قومي مشر د دښمن د خاصه په سپینه ورځ د شهر د مابین څخه پورته شوی او اوس په شهادت رسیدلی. داسې ورځ نشته چې انتحاري حملې نه کیږي، داسې ورځ نشته چې اختطاف نه کیږي، داسې ورځ نشته چې پر شهراو باندې لوټمار نه کیږي، داسې ورځ نشته چې په اداري فساد باندې دي په سپینه ورځ باندې یو داسې سړی په پیدرتوت لاندې په وزارت داخله کې وزارت د دفاع لاندې پیسې ورکوي، په یوه ورځ کې ډګروالي، په بله ورځ کې بیا جنرالي، په بله ورځ کې بیا څه شي. موږ دغه شیان د افغانستان خلک، د افغانستان مطبوعاتو، دا ټولو دا لس کاله پر دې باندې بحثونه کړي دي. لس کاله کېږي دلته چې په دغه لس کاله کې دوی ونه کولای شول چې یو اداره جوړ کړي، یو منیجمنت جوړ کړي، یو سیستم جوړ کړي. یو نیم لاک ډالر د اردو پر یو منصبدار باندې مصرف کیږي او بل وځاغه د خپل سر دی وایي نه کو ولې نه کوي، وایي زما سره قومي تعصب کیږي. ما یعنی زه د کندهار د خلکو په نمایندګي درته وایم چې ډېر ځوانان د کندهار په خواستیو په زاروی باندې موږ اردو ملي ته استولې دي. په اردو ملي کې هغه متصب افسران چې د حزبونو، ژبو، سمتونو په مقابل کې هلته ځای پر ځای شوي دي، د لاسو او د دنګنو غوښې په پروت په ضبط کې د دغه ځوانانو اړولې دي، هغه یې فرار ته مجبوره کړي دي چې هغه اردو ملي ترک کړي. او اوس نو کله چې دا اردو ملي تشکیل په دغه شکل کې وي چې هغه ته یو بچی هغه د طالب
ظفر پروت خو
لاری
ایوبی صاحب ظفر پروت خو د اردو شامل است. بین کې نظر
کستان کستان یعنی ګوره داسې کوي، یعنی داسې کړی دی ګوره مشتره شواهد ستا مشتره ځوانان راځي، یعنی تاسو وګوري ظفر پروت خپل اصول لري، خپل مقررات لري، مګر دا چې ته کستان یو څوک دې ته مجبور کوي چې باید د فرار لار اختیار کړي، ولې د خولي پر سر ده، ولې کست حال دا چې دغه یو درس کې چې ورسره نور کسان وي، در دغه ټمبل وي، در دغه غیر حاضر وي، در دغه بے باک وي، مګر دغه سره هغه برخورد نه کیږي کوم چې د یوې سیمې یا د خلکو سره. موږ دا وایي چې دا د افغانستان په ګټه نه دي، دا نه د افغانستان، نه د تاجک،
نه د ازبک، په دې کې خوشاک نشته. لیکن دا چې اوریدونکو وایي چې ولسی جرګې هم په تیره بیا د کونړ د مسلې په ارتباط خپل رول ادا نه کړی شو او دوی هم باید یو پریکړه کړې وای، دوی باید دا غوښتنه کړې وای چې څه ډول اقدام دولت باید کړی وای، دفاع وزارت یا حکومت په مجموع کې د ولسی جرګې مسولیت څومره بولې؟
مله آقای کارګر مشخصا سوال
وکړه. د ولسی جرګې مسولیت دا و چې په وار باندې د افغانستان رئیس جمهور ته، د افغانستان کابینه ته، وزارت خارجه ته، ناټو ته، دا ټولو ته ویلي دي چې تاسو په دې مورد باندې تصمیم ونیسئ. مګر کله کله جنگ تصمیم نیسي، دا د افغانستان رئیس جمهور نیسي او په ولسي جرګه به هغه تایید ورکوي. دا د افغانستان شورا د امنیت نیسي، د ولسي جرګه به د هغه تایید کوي، د هغه د شا به دریږي. او دغه حالات چې په افغانستان کې پیدا کیږي، دا چې پاکستان دومره توان پیدا کوي چې زموږ پر خاره باندې حمله کوي، دا هم د دغه ناقصو تشکیلاتو دی د وجې څخه کیږي. دا د همدغه سمتونو، یعنی تاسو په هلمند کې په ډیر وخت ما د ازادي راډیو د نورو راډیوګانو سره اورېدلې دي چې په خپل اردو ملي، په خپل اردو ملي په دې خاطر باندې د خلکو په کورو باندې وزینه نه وزي چې یعنی د په وخت د طالبانو کې د هلمند خلکو په سمت شمال کې ظلم کړی دی. موږ هغه غچ اخو ګوره، دا هغه خطرناک خبرې دي چې دا د افغانستان د خلکو په مابین کې ډیر خطرناک حالات پیدا کوي. او دغه بدنظمۍ چې ډیسپلن نسته، اداره نسته، ملي انګیزه اردو ملي ته نور کول کیږي، د دوو هفتو د درو هفتو د پاره راوړل سي، دا سور کړل سي، بلوځي په کونړ کې وغورځي، ډوډۍ نه ورکوي، معاش نه ورکوي، اکمالات نه کوي، په پوسټه کې ناشتي، هلته شهیدان ورته پراتی، تیاره د اکمالاتو نه شي ورکولای. نو دلته په دغه حال کې موږ هغه عسکر چلته دي، هغه قمانداران چلته دي، هغه سربازان چلته ځانونو قرباني کوي. د هغو د ژوند موضوع ده، یوازې د پاکستان د حملو خبره نه ده. یعنی وزارت دفاع، وزارت داخله خپل شهیدان خپل زخمیان نه سي راستلای، د هغو په مقابل کې به تفاوت پاتې شوی دي. هغه بچان چې د دې وطن د عزت او د آبرو ساتلو
لپاره تشکر سلامت باشین. تشکر از توضیحاتتان. خب البته میخوایم به شنوندای رادیو آزادی هم یادآور شویم که کوشش کردیم سخنگویای یا نماینده های از وزارت های دفاع و داخله را هم در این برنامه داشته باشیم، اما متاسفانه که موفق نشدیم. خب تورسن صاحب، شما چی فکر میکنین؟ آیا ولسی جرگ افغانستان قسم شاید و باید وظیفه خود ادا کرده در قبال درمی چند سال گذشته، دو دوره گذشته که وکیلای محترم از 10 سال گذشته میگن که خب فساد ادامه داره، اینا در 10 سال گذشته وظیفه خود به شکل لازمش ادا کردن در قبال امی وزارت های دفاع و داخله؟
ببینید، ما بارها سر از این مسئله از طریق رسانه های مختلف تماس گرفتیم که نه پارلمان تانسته در حز مردم ما نمایندگی بکنن، نه دولت افغانستان در مجموع. دیگه حزای پارلمان هم نتانستن. ببینید، زمانی که هر کدام از اینا باره مردم از ولایات مختلف و پارلمان را یافتن نظر به گفته خودشان، وقتی که اینا هر کدامشان حد اقل 1-2 هزار رای خوب با خود داشتن، 1000 نفر با اینمی عملاتی که صورت گرفته بود با مو ولایات خود را پیمایی را سازماندهی میکردن، 1-1.5 ماه هم با ولایت خود رفتن و به گفته خودشان که ما رفتیم با مکلین خودم دیدیم. ای که دیدن ندیدن این مربوط به خودشان میشه، ولی طور شاید باید انتظاراتی که مردم افغانستان از اونا داشتن و دارن تا حکنون به خواسته های مردم هیچ لبه گفته نشده و کار را هم هنا انجام ندادن که به درد مردم و کشورش بخوره. و دیگه هی که چندین بار در ابتدا هم تماس گرفتم، گفتم از کار اولین کارشان ما استقبال میکنیم، آرزو دارم که هینمی رقم بالای دیگه وزیرا، بالای والیها، بالای خود شخص رئیس جمهور فشار وارد بکنن. این تنها با 1 وزیر 2 وزیر نمیتونه که صلح در کشور تامین شه. والیایی که جفا میکنن، والیایی که پول و دارایی مردم را به غارت بردن، و سایر نهادهای دیگه که با ولایات هستن، این بی‌عدالتی ها، این تجاوزات که صورت میگیره بالای زمین مردم، بالای ملکیت مردم، بالای ناموس مردم، سر از اینا چی اقدام کردن. و هر بار که تعهد مسپارن، ولی باز ببینید که باز بعدن خود از اینا تعهدات خودش کستاندن و مشکنانن، که ما بارها شاهدش بودیم و در مجموع مردم افغانستان شاهد از حرکت از اینا بوده که هست. و دیگه ای که من باید در ارتباط با رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان که اونا تماس های داشتن و در پالی از اون مسئولیت که در ارتباط چیندن بعضی از جاسوسای کشورهای مختلف و خصوص از ایران و پاکستان در هر سطح که باشه، چی به داخل ارگ باشه، چی به داخل پارلمان باشه، چی به داخل کابینه باشه، والی باشه، اینا را هم دستگیر بکنن.
تست فکر کنید دو وزیرانو سلب صلاحیت کدل به حکومت یو تکان ورکی چی په ځان کې تغییرات راولی؟
بله، زما په نظر حکومت خپل رئیس جمهور په مجموع کې د افغانستان رهبری باید په دې باندې فکر وکړي چې د جنگ په وخت کې د داسې خطرناک وضعیت په وخت کې چې د افغانستان خلک ټول دې ته متوجه دي چې د پاکستان له خوا نه زموږ په یوه ولایت باندې په دوو ولایتونو باندې له سرحد نه د پاکستان نه د نورو مداخلو په څنګ کې اوس علني د یو کال کېږي چې توپونه راشل کېږي، راکټونه راشل کېږي. اول یې نه منل، وروسته یې ومنل، بیا هم د افغانستان د دولت له خوا نه او خاصتا د دغو دوو وزیرانو له خوا نه چې مستقیما د امنیت مسؤولین دي کوم اقدام ونه شو. د هغې په برخه کې د افغانستان د ملت نمایندګانو دغسې برخورد وکړلو، رهبري د دولت شخصا رئیس جمهور باید ځان ته ټکان ورکړي که یو څه ژوند پکې پاتې وي، که یو څه د افغانستان د ملت سره از لخواهی ورسره پاتې وي، سره د دې چې د افغانستان ولس د دغې په برخه کې چې د افغانستان د رهبرۍ سره د خلکو کومه خواخوږي شته که نه، د خلکو سره کومه مینه لري که نه، د خلکو لپاره کوم اقدام کوي که نه. خلک په دې باندې اعتماد هغه مطمئن نه دي او خلک به کاملا اعتبار د دوی په مقابل کې، یعنې دولت یا خلکو په مقابل کې خپل باور له لاسه ورکړی دی. خو بیا هم که په دوی کې څه آب و تاب پاتې وي، د ولس لپاره دوی باید په خپل ځان کې تغییر راولي او که نه ملت زما په نظر باید خپله تصمیم ونیسي. او زما نظر دا دی چې د افغانستان ولس هغه څوک چې ویښ دي، بیدار دي، هغه باید د افغانستان د اوسنۍ وضع برخه کې یو وحدت رامنځته کړي، یو تصمیم ونیسي او د دغې وضعیت بنیادي پوښتنه وکړي.
شنونده عزیز، باز هم شما را به زیر آسمان کبود خوش آمدید میگیم. روی استهزا و سلب صلاحیت وزرای دفاع افغانستان و همچنان وضعیت امنیتی کشور بحث میکنیم. مهمانای ما هستند حاجی سالی محمد صالح، عضو معاون کمیسیون امور امنیتی ولسی جرگه افغانستان، عبدالرحیم ایوبی، عضو ولسی جرگه، عبدالحکیم تورسن و نورنواز پیاوری، کارشناسان مسائل نظامی سیاسی.
پاول برخه که یو سوال دی کامران صاحبو ویلی چه په ستراتیژیک تړون کې چې د افغانستان او امریکا ترمنځ شوی دی، په دې کې ویل شوي دي چې امریکا به د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتیا ساتنه هم کوي. په دې برخه کې ایوبی صاحب، تاسې یا صالح صاحب کوم یو غواړئ چې نظر څرګند کړئ؟ دا څه رقم ده؟
ګورئ، دغه تړون کې داسې راغلی و چې د افغانستان په خاوره چې کله د بیرون مملکتونو نه تعرض کیږي یا تمامیت ارزی باندې تعرض کیږي، د افغانستان په مشوره به د ناټو قوتونو یا خصوصا امریکا مکلف چې هغې ته جواب ورکړي. نو که چیرې د افغانستان حکومت په رسمي ډول د دغه تړون په اساس د امریکایانو نه غوښتنه وکړي، بیا به دلته معلومه شي چې آیا امریکایان دغه تړون ته وفادار دي او که نه دي، آیا په دې دغه تړون باندې د اقدام کوي او که نه کوي. نو بیا به هغې وخت کوي، خو اوسه پورې تر څو پورې چې زه معلومات لرم، د افغانستان حکومت غوښتنه د امریکایانو نه په دغه تړون په باره کې تر اوسه پورې نه ده کړې چې موږ سره همکاري وکړي.
بله،
تشکر. خب یک سوال را از شنونده قبلا گفتم، میتونن در این مورد نظر بدن و می خواهیم که امیر از شما میمونای برنامه هم بشنویم که امی اقدام ولسی جرگه که دو وزیر عمده ارگان های امنیتی افغانستان همزمان سلب صلاحیت میکنند، در حالی که گفتم میشه فعالیت مخالفین مسلح دولت افغانستان هم در حال تجدید است، تأثیر از این بر وضعیت امنیتی شما چگونه بررسی میکنین؟ آقای ایوبی، نخست میخواییم از شما در این مورد بشنویم که شما از جمله کسایی هستین فکر میکنم که امروز در سلب اعتماد ای دو وزیر رای هم دادین. به نظرش فکر نمیکنین که ای یک به نحو بر روی نیروهای امنیتی تأثیر گذار باشه ای اقدام شما؟
زه به دی باور لرم چې موږ اوس یو سیستم لرو، یو اداره لرو او د دوو اشخاصو په سلب صلاحیت کې دو سره هغه باندې هیڅ نوه تاثرات نه لویږي، بلکې دلته هغه کسان چې هغه په دې اداره کې بې‌نظمي پیدا کول، هغه هم فوراً کوشش کوي چې نور خپل ځان اصلاح کړي. حتی د حکومت نور وزیران چې هغه به د هر وخت چې بنا وکیلان ورل دي، عمومي خبره به دا و چې ورکه که کاکا دوه کاله پاتې دي، دوه کاله بعد به د خبرې کوو، نور پارلمان هم پارلمان نه دي. اوس په پاغم په دې باندې پوسی چې پارلمان نور د افغانستان د خلکو د دردونو تکالیفو تحمل او برداشت نه لري. نور پارلمان هم د ولس تر زیر فشار لاندې دی. کله یو وزیر په لس کاله کې ماته امنیت نشي راوستلی، ماته سیستم او اداره نشي جوړولی، نور هغه ته موږ دا تمه نشو کولی چې په دې دلیل باندې کښینو چې رویه به یا به حالات نور هم خراب سي، بلکې دا د دې دپاره سوی ده چې باید حالات سم سي، باید داسې وزیر راولي چې هغه وکولی سي چې د افغانستان موجوده مشکلات حد اقل کم کړي.
دا نه خو له ډېر وخت راهیسې دوام لري، دا له ډېر وخت سږ کال خبره نه ده، تېر کال خبره نه ده، له ډېر وخته دا نامې را روانه ده. امین الله امرخیل لیکلی دی په فیسبوک کې، وایي په وروستیو کې نامنی د کابل تر دروازو رسیدلې ده. لوی علت په حکومت کې بې عدالتي او د فساد اوج ده. تاسو هم ورسره موافق یاست چې په وروستیو کې نامنی ډېره زیاته شوې ده نسبت تېرو کلو ته؟
بله، دا ونتا ګوره، ته تیر چهارشنبه په ورځ باندې د ملي امنیت رئیس یو مسخره نه دی، هغه د ملي امنیت رئیس دی، هغه مسؤلیت او مکلفیت دی چې څه معلومات دي هغه د پارلمان سره شریک کی، او هغه ته مبالغه هم نشي کولای، دروغ هم نشي ویلای، ځکه چې سبا هغه رشتیا کیږي، هغه د اولس و اساس ته جوابګو دی. هغه وویل چې یعنی په میدان وردګ د کابل دروازه ده، لوګر د کابل دروازه ده، غزنی د کابل دروازه ده، په ټول ول په جلال آباد باندې حمله کیږي، په کونړ باندې حمله کیږي، یعنی دا هغه شیان دي چې امنیت یې ورځ په ورځ باندې خرابېدی.
د علت دا چې د دغو امنیتي وزارتونو یا ارګانونو بې کفایتي ده، او کنه فکر کوي چې د دولت وسلوال مخالفان داسې پوهېږي چې خارجان وزي او شاید د دوی ملاتړي هم ورسره کومک زیات کوي تر پخوا.
ګوره، دشمن د پخوا په مقابل کې د افغانستان د حکومت دشمنان یا نظامي مخالفین یا طالبان یا القاعده هر څوک چې دي هغه مطلق ضعیف دي، مګر څومره چې هغه ضعیف سوي دي همدومره زموږ نظام زموږ امنیتي ارګانونه سره ضعیف سوي دي. پر ځای د دې چې باید تکړه سي، پر ځای د دې چې باید منظم سي، خو د هغه د ضعیفتیا سره دیم ضعیف سوي دي. او تاسو وګورئ، پخوا به زموږ په هر ورځ پر شهره کابل شهره ما په خپل په پولیسو کې اته کال اوه کال وظیفه کړې د پیسو قومندان، دا مشتمل مېدل. خو کله چې زه په دې باندې پوهېږم چې زه د وزیر داخله څخه د امتیازاتو توقع نه لرم، د مجازاتو توقع لرم، زه د وزیر دفاع څخه د امتیازاتو توقع نه لرم، د مجازاتو توقع لرم، اوس به زما د قربانۍ په بدل کې یو بل په رشوت باندې څوک ورسي، رشوت به ورکړي زما قربانۍ، ما چې پلار شهید ورکړی دی، ما چې ورونه شهیدان ورکړي دي، ما چې کورنۍ پرې ایښې ده، ما چې کلی ولسوالي وطن د دې نظام د بچاو دپاره پرې ایښې دي، هغه وزیر داخله د یوه شکایت پر بنیاد باندې چې هغه هم د دښمن د ورته سوی، هغه د توس پنجره د خو ورته سوی، بغیر برسی ما کښینی او خپل هغه سړی ته انتظار وی چې هغه ته ځای خالی کی. یعنی زه په دې باندې د
ایوبی صاحب از کی شما وقتتان کم از گفتین که میخواین برین، وقت کم در اختیار دارین. همیج یک سوال است از لطیف محمدی، همین سوالم با شما در میان میگذارم. قبلا یک تا شنونده هم گفتن و شما هم گفتین که در برخی از موارد مثلا حمله بالا یک کشور دیگه و یا پاسخ متقابل گفتن بالا یک کشور دیگه در مقابل یک حمله نظامی از صلاحیت های رئیس جمهور است. چیزی شنونده ما سوال میکنه، ولسی جرگه صلاحیت استیضاح رئیس جمهور را داره؟ اگر رئیس جمهور جواب های قناعت بخش در مورد این موضوع نداشته باشه، آیا سلب صلاحیت میشه؟ میشه بر اینا هم یک توضیح بدین؟ باز شما را به خداوند مشکاریم.
پارلمان در رئیس جمهور په مقابل کې صرف هغه وخت کولای شي کله چې رئیس جمهور په ملي خیانت باندې متهم شي، هغه وخت کې پارلمان کولای شي چې رئیس جمهور سلب صلاحیت کړي. نور په داسې تصمیم کې چې رئیس جمهور د جنگ تصمیم ولی نه دی نیولی، پارلمان هغه نشي سلب صلاحیت، ځکه چې رئیس جمهور ته خپل قوت او قدرت معلومیږي چې د رئیس جمهور عسکر د سید آباد تر ولسوالۍ پورې بې تلفاتو نشي کللی، نو هغه به د پاکستان په مقابل کې څو جنگ وکړي.
د اوریدونکو ډېرې پوښتنې له ښاغلې صالح صاحب څخه دي. حنفي صاحب اوله پوښتنه وکړه، وایي که ولسمشر کردی د تیر ځل په شان بیا هم دا دوه وزیران سرپرست وزیران وټاکل او دوی کار ته ادامه ورکړه، د ولسي جرګې عکس العمل به څه وي؟ تاسو څه فکر کوئ؟
ولسي جرګې خپل مسؤلیت ادا کړ او دغه دواړه وزیر صاحبان چې د استیضاح لپاره راغوښتي وو د هغې جوابونه د قناعت وړ نه وو، د سلب اعتماد کړل. اوس راځو دې ته، دا د کرزي صاحب خوښه ده چې هغه دلته سرپرست ساتي او که نه ساتي. ډېر داسې علوم شو چې کلونو کلونو سرپرستان ناست و خو د ولسي جرګې خوښ نه و. هغه بې قانوني ده او قانون د پښو لاندې کېدنه ده. هغه د رئیس جمهور کار دی، هغه کې به فکر کوم چې ځکه رئیس جمهور اوس وعده دا کړله چې زه به فساد د منځه وړم، نو که کله قانون نه تطبیقی، قانون اساسي د پښو لاندې کېږي، دغه پخپله هم یو فساد دی. زه فکر کوم چې وزیر صاحبان به ښه وزیر صاحبان به دغه دواړو وزارتونو ته معرفي کړي، دا امید لرم. راځو دې ته دغه ورور چې دا رستنی سوال یې وکړ، نوم یې زما د یاده ووته، روژم
رستم شان یزی
شورا کې جرو باس کړو. خو دې ته به صرف دونه ویم چې ان وزیر خارجه ته یو اختیاری ورکړل شوې ده، او کچیرې دغه کم توغندي چې د پاکستان د خوانه په کونړ یا د په نورو ولایتونو د افغانستان په تمامیت ارزی شروع د پاکستان د خوانه، په دې کې هغه څه چې مسؤلیت لري واده یې نه کړی شه، د هغه به حالات داسې وي لکه څنګه چې د وزیر دفاع او داخله و. هغې نه وروسته اعلان وزیر رئیس صاحب جمهور د پاسات اداري کړلی. خو زه فکر کوم وکیل صاحبان هم په دې رسخطۍ کې چې تللي و، دی چې دا کم چور او چپول په خپلو ولایتونو کې لیدلې، دی هم د خدای سره کلکه وعده کړله چې رئیس جمهور خو اعلان هسې وکړ، خو اصلي وظیفه زموږ د وکیل صاحبانو دا ټوله ګوته موږ ته نیول کېږي. که چیرې موږ وکړی شو چې په صحیح توګه نظارت وکړو، دغه فساد د ملک نه ورکیږي، ځکه مسؤلیت زموږ دی. زه فکر کوم وکیلان خپل مسؤلیت ته متوجه شي دي. انشاءالله زه امید خپل ولسون ته ورکوم چې دې نه وروسته هغه مسؤلیت چې وکیلانو ته دی، هغې به خپل مسؤلیت ښه شان سره ادا کړی شي، او دې نه وروسته نور وزیران لکه وزیر خارجه د تمامیت ارزی باره کې هغه څه چې نور وزارتونه د فساد په باره کې ډېر زیات د اشتباه لاندې دي، امکان لري د هغې حالات هم د دغې دوو وزارتونو
زیاته مننه. پیاوړی صاحب، تاسو په نظر خارجه وزیر مثلا څه کولی شي؟
بله، خارجه وزیر په مجموع کې دولت ته د خپل هغه اجرات ښودلی شي، ولس ته یې ښودلی شي، د ملل متحد سره په تماس کې کېدی شي، د هغه هیوادونو سره لکه امریکا چې موږ ستراتیژیک تړونونه امضا کړي دي، دغه هیوادونو سره په هغه څه چې د قانون له مخې دوی ورته موظف دي، مکلف دي، د هغوی پوښتنه ترې کولی شي چې د افغانستان تمامیت ارضي خو په خطر کې دی، د افغانستان د خلکو امنیت تر خطر لاندې دی. دغه یو کال کېږي چې زموږ همسایه پاکستان چې طالبان هم د دوی په وجود کې رالویږي، راستریږي، را تجهیزیږي، او زموږ په مقابل کې استعمالوي. د دېرش کلونه جنگ هم د دوی لخوا نه شوی دی، دا ټول نړۍ لیدلی دی. نو تاسې په دې برخه کې د افغانستان د ولس سره هغه څه چې لوز مکړی دی، کابل مکړی دی، ستراتیژیک تړون امضا کړی دی، تاسې په برخه کې خپل اجرات مخکې بوزی او هغه سر ته ورسوی، او که نه کابل کېدای شي چې استعفا ورکړي او په علني ډول ووایي چې زه خپله وظیفه لکه څنګه چې لازمه ده د افغانستان د خاورې، د افغانستان د ولس لپاره په دې حساسو شیبو کې ما اجرا نه شوه کړی، یا مې رئیس جمهور خبره نه مني، یا صلاحیت نه لرم، یا خپل امکانات زما په لاس کې څوک نه راکوي، په لحاظه زه د خلکو د مسؤلیت ته دغه بار په غاړه نه شم وړی، له سالې نه وځي. دا په خپله لوی د شرافت عمل دی.
تورسان صاحب، شما تاثیر اقدام ولسی جرګه را بر وضعیت امنیتی چطور میبینین؟ به نظر شما این تاثیر مثبت خواهد کرد یا تاثیر منفی خواهد کرد در کوتاه مدت؟
ببینن که این تنها دو وزارت نمیتونه که وزارت داخله و دفاع نقشه در اهمیت تامین امنیت افغانستان داشته باشه، چنانچه ریاست عمومی امنیت ملی، وزارت داخله و وزارت دفاع هم زمانی که طالب ها را بر نقاط مختلف افغانستان دستگیر میکنن، اونا ناگزیر هستن که با محاکم لوی سارانوالی اینا را بسپارن و بعدن وظیفه از اونا ختم است، محاکم است که در ارتباط تصمیم بگیره. ولی متاسفانه که چنان چه رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان هم در ارتباط تماس گرفت، گفت که با نشانی ها که یک تعداد به سارانوالی ها سپرده میشه، ولی محاکم اونا را یا برات میته یا قیدهای ناچیز و نفهم از یک ولایت به دیگه ولایت انتقال داده میشن تا وجود دوسیه هایشان مورد بررسی قرار بگیره. ای دیگه ای که مسائل بیکاری هست، مسائل بی‌عدالتی و قانون شکنی هست، مسائل چور و چپاول و رشوت هست، اینی مسائل. دیگه ما یک مسئله دیگر هم میخوایم اشاره داشته باشم، اوی است که جناب ایوبی صاحب گفتن که آقای صالح هم اینجا تشریف دارن، ما زمان میتونیم رئیس جمهور استعزا بکنیم یا به پارلمان بتلمیم که اونا به خیانت ملی متهم شده باشند. ببینین که از طریق رسانه های جمعی ما هم ما و شما در جریان هستیم که در بعض مناطق ما 5 کیلومتر حتی 15 کیلومتر و 10 کیلومتر پاکستان و ایران دخولی اجرا کرده پست به حساب سر خاک ما تجاوز صورت گرفته ولی رئیس جمهور خاموش است و ای خود ازید بازی کردن با سرنوشت مردم افغانستان و خاک افغانستان است. ای هم جز از خیانتهای ملی ممکن است شمارده شود که شمارده میشه. یک دوم دیگه ای جبی بینین یک مسئله دیگر مسئله اشاره می داشته باشم که ای کاش وزیر داخله و وزیر دفاع ما متوجه از این نکته می بود که ما از طریق رسانه ها بارها تماس گرفتیم که پاکستان ادعا میکنه میگه بکنر نورستان در حجت مخالفین ماست یا طالب ها هست توریست هست ما حق داریم که انداخت بکنیم. خب خیر هیچ ما هم حق داریم که با او طرف مرز او طرف هم توریست ها هستن و القاعده هست که چنانچه ما مرگ بن لادن هم دیدیم و اکثرا همون معلات که در اونجا هم تجهیز میشن تربیه میشن تعلیم میشن به پاکستان است. خیر اردوی ما جنگ علنی را با پاکستان اعلان نمی کردن و می گفتن شما حق دارین که بزنین ما حق داریم که او طرف مرز بزنیم یا توسط تیارای بی پیلوت ایالات متحده امریکا و یا ایست که توسط
تیارای بی پیلوت امریکایی خو همیالی هم ای مناطق هر از چنگاه مورد حمله قرار میگیره و شاید اردوی افغانستان سلاح ثقیل در اختیار توپخانه در اختیار نداشته باشه که او طرف سرحد هدف قرار بده و در این ارتباط شکایت های هم از گذشته وجود داره.
ببینین اجازه بتین که من سر از این تماس بگیرم زمانی که ماه قدر وردوی ضعیف داریم پاکستان از او طرف حمله بکنه و کنر نورستان و باز مناطق دیگه ما را بگیره و ایران به ولایت نیمروز و فرای ما حمله بکنه و او را بگیره و تاجکستان ما به حساب بدخشان و تخار و کندز بگیره و ازبکستان باز ولایت های دیگه ما را و ترکمنستان و ما به این چیز اتکا بکنیم بگیم ما سلاح ثقیل نداریم بناهن از خاک ما را هر کشور که میایه بیاین تجاوز بکنن و خاک ما را تصرف شون ولایت های ما را تصرف شون و ما دست زیر علاشه بشینیم و ادعاها هم همی بوده و همی هست. هر کدام از دوستای ما که از جهاد مقاومت صحبت میکنن و در جهاد مقاومت شما چی داشتین که به اصطلاح هم حرفای خودتون که با روسا مقابله کردین و شوروی وقت بزانو در آوردین
یو مسئله شته. یو مسئله داشته چی وصل که چیر تا دا سیوی چی دا اداوه منو چی پاکستان حمله کوی نو لغوی سر دا هم شته چی دی افغانان دی چی ور سر ملاتر کوی وصلوال طالبان دی چی لپاکستان سر ملاتر کوی نو پده سیالت که چی افغانان پخپل دی پاکستان ملاتر کوی دی افغانستان دی حکومت لپاره مشکل نده.
ببینین اینجا من تایید میکنم بله امی که توریست های پاکستانی یا افغانی که با او طرف مرز هستن و تعلیم و تربیه میشن آیا از اکثر نه که دزگیر میشن پاکستانی ها و یا عربی یا چچنی ها به داخل افغانستان آیا اونا با چشمای بسته داخل افغانستان شدن و آیا اونا میتونن که این کوچه به کوچه شهر کابل بدون امکانات داخلی بیاین و یک محل مورد هدف قرار بتن؟ نه خیر نه اونا توسط یک تعداد از نیروهای امنیتی ممکن یک تعداد از شخصیت های دیگه که حتی هدایت شده که در کابینه هم موجود است شخص رئیس جمهور هم گفته که جاسوسای کشورهای مختلف و داخل کابینه ما موجود است با پارلمان موجود است با داخل نیروهای امنیتی ما موجود است
بله.
پس چرا اینمی زمینه مساعد است چرا یک تعداد شخصا آقای رئیس جمهور در تبدیلی از اونها اقدام نمیکنند چرا دوسیه هایی که توسط رئیس مبارزه با فساد اداری پیشکش میشه بر شخص رئیس جمهور، بجای از اینکه شخص رئیس جمهور اینجا تصمیم خود اتخاذ بکنه و به گرفتاری از اونا هدایت بده، از اونا حمایت میکنن. پس دیگه مردم چطور بتونن؟ اینجا دولت افغانستان در مجموع همو حمایت مردمی را عدس دادن، در صورت که اگر دولت افغانستان در مجموع و به خصوص شخص رئیس جمهور و کابینش وفادار بر مردم می بود، وفادار بر مردم افغانستان می بود، واقعا به خاطر مردم، به خاطر خدا، به خاطر وطن اگر کار میکردن، امروز ما چنین شرایط نمی داشتیم و مردم همکاری میکردن، نه تنها ای پاکستانی و یا ای توریستا را از خاک افغانستان دور میکردن، امروز با دست خالی خود از همو کنر خود هم دفاع میکردن و ای توانمندی را پاکستان نمی داشت که بالای خاک ما تجاوز میکرد و یا ایران ای توانمندی را نمی داشت. ولی متاسفانه هم ایران دست دراز دارن و داخل افغانستان هم پاکستان که اونا در القاعات بالایی جاسوسای خود تربیه کردن و دارن.
سلامت باشه امین الله امرخیل لیکلی چی در کورونا چارو وزارت که ټول مسلکی افسران او جنرالان له صحنې وستل شوی دی او تصفیه روانه ده، نو څنګه به امنیت ټینګ شي؟ بریالی روان لیکلی دی چې د هیواد په دې حساسو سیاسی او امنیتی حالاتو کې له احساساتو کار اخیستل ستره اشتباه و، یعنی دوی مخالفت کړی د دفاع وزارت او کورنیو چارو د وزیرانو له سلب صلاحیت کېدو سره. دی وایي اوس نو باید ولسمشر په درایت، مسؤلیت او عقلانیت سره وطن دوست، ملي او مسلکي کسان د دغه دوو مهمو وزارتونو د وزیرانو په توګه وټاکي او ولسي جرګې ته معرفي کړي.
بله، همچنان اسد پویا می نویسه از نظر بنده سلب اعتماد این دو وزیر در عین حال یک کار خلاف قانون است، به دلیل اینکه در صورتی که یک وزیر سلب اعتماد می شد، حداقل می شد که چند روز کشور بدون وزیر داخله یا وزیر دفاع بمانه. شاید تأثیر به بهبود امنیت داشته باشه، به خاطر که وزیر جدیدی که انشالله به جای اینها مقرر می شه پند بگیره و کار درست انجام بده. انجینیر هوشیار شنواری می نویسه که به نظر ما این نتایج خوب خواهد داشت و هر دو وزیر پس از یک مدت طولانی که علیهشان شکایت های وجود داشت سلب صلاحیت شدند. نجیب الله سدید هم از سلب صلاحیت دو وزیر استقبال کرده و سردار ارغستانی هم می نویسه که این اقدام ولسی جرگره یک عمل نیک می دانه. خلیل ارغستانی هم به می باور است و ابراز امیدواری کرده که رئیس جمهور افراد بی‌طرف و با تجربه را که واقعا وطن دوست باشند به جای این دو وزیر معرفی کنند. پیامایی بود از صفحه فیسبوک زیر آسمان کبود شنونده عزیز. حال هم شنونده که روی خط تلفن هستند.
بله، ورسته صرف پشتنه بود که تاس پشتنه پاد شد.
مازه ده خدای ده غستنه کن که او خوبی ده پیسو ده پاره ده کرنی کنی بلی ده دلت ده پاره ده کر کنی او ده کل بریکر باجه و دریجه او ده که ولی که مطلب ده
مطمئن سب بس تا ده پشتنه
اصلا ده وزیران و ده حکومت دغه هم نسته، گناه هم نسته، بلکې گناه دغه بین المللي ټولنې دی چې زموږ حکومت یې دغه چې بې اعتباره کړی، بې لاس و بې پښو کړی دی، په بېټاو په کلشکوب په د پاکستان وایي چې هغه یو اټومي ملک دی، هر څه روغ دي، تیارې لري، ټانکونه لري، درنې وسلې لري، هر څه لري. په دې خو دا وزیر دفاع او د کورنیو چارو وزیر د پاکستان سره مقابله نه شي کولی.
اوس به صالح صاحب تاسو ته ځواب ووایي. ډېره مننه، سلامت اوسئ حاجي صاحب. صالح محمد صالح به تاسو ته ځواب وایي چې د ولسي جرګې د امنیتي چارو د کمیسیون مرستیال دی، مهرباني وکړئ.
وګورئ، زه دغه ورور ته سلامونه وړاندې کوم او دا اطمینان ورکوم چې کوم وزیر صاحبان دری شو دا خاص د قانون اساسي مطابق او هغه صلاحیتونه چې وکیل صاحبانو ته ورکړل شوي دی خپل صرف خپل صلاحیت استعمال کو. دا دونه مهمه نه ده که وزیر صاحبان دا دوه لاړ دوه به نور راشي، دا د افغانستان حکومت دی او دا تعیین مراحل به روان وي. مهمه دلته دا ده چې تا خبرو ته اشاره وکړه چې دغه وزیر صاحبانو ته ډالرو په نامه بیا رای ورنه کړي شي، خو دغه وزیر صاحبان بېرته دې پوستونو ته کاندیدېدې نه شي او دغه د افغانستان تبه خلک دي که نورو وزارتونو ته کاندید شي او د دې هغه اهلیت او دغه وزارت پورې برابر وي امکان لري وکیلانو تریا مور کې دا حدوث نش کول چې او چا د سل په سملایت شغه د افغانستان نو شړی و. بل مهم خبره دا ده چې موږ د سینو یو چې دغه وزیران د توپونه پوګه کې او لاړ شي پاکستان سره د جنگو کې دغه وزیران وزیر دفاع وزیر داخله مسولیت د خپل تمامیت ارزی او د خپل ولسون لري. دوه کال کېږي په کونړیانو توپونه وریږي. یو وزیر سه ماته راوخه و چې د کونړ نماینده ته आवाज کړی چې تر سره شې لاړ شو چې په غریب او غربه یو سلام خو واچو کنه.
سوال یې در ارتباط به میګه په خود شما برش وزیر تازه ای که معرفی میشه به ولسی جرگه چی وزیر دفاع باشه یا وزیر داخله بر شما میاد، شما از اونا چی توقع دارین که در قضیه کنر چی بکنن؟
یو خو آغا امنیتی ارگانونا چی پا کنر که پراتی دی او چه مسئولیت داری باید آغی تا متوجه شی. وصل مثال لخبری لکا لیوای سرحدی، لیوای سرحدی چی کم زنه تو پیر کیږي دلته لیوای سرحدي قوتونه ځای پزی شوی دی. افسوس او ډیره ډیره د شرم خبرنده چې یو موټر په دغه ځای تیری کې خود اسناد او غیر اسناد پښتنه کیږي د دې په خاطر چې 15 روپۍ په جیب کې واچي. خو ستا په ولس توپونه وریږي تا په تاله په دونه شرم نه درځي تا یو ورځ خپل خپګانونه ک یو ورځ د ټوپک په ځمکه کې نه خده چې د ازما په ولس باندې اور بل دی او زه خراسان
نه وزیر جدیدی که معرفي میشه، شما از اونها چی توقع دارین با چی اقدامات را سر دست بگیره د ولایت کنر؟
وزیر نه وزیر چې معرفي کیږي دا غي نظم غوښتنه ده چې هغه مسولیت چې هغه قران باندې لاس کړي او د تمامیت ارزی د فارق قسم خوري د خپل ولسونو د حفاظت او د ناموس د فارق قسم خوري هغه ته جوابګوی شي په خپل وفاداری ټکی ته دی په اخلاص مونږ او سیګه غوښتنه خو ته زمنګ نه دغه قانون اساسي غوښتنه ده. هغه وزیر چې غواړي چې وزیر شي هغه باید په دغه ټکو باندې
مطمئن صاحب ویل د اوریدونکو عبدالرحیم مطمئن ویل چې وای خارجان هم ملامت دي چې د افغانستان امنیتي ځواکونو دفاع وزارت الوتکې نه دی ورکړي، پرمختللي وسلې نه دی ورکړي. تاسو څومره ورسره موافق یاست؟
دې کې شک نشته ده چې مخکې ما هم څوکړې په میزونو کې ویل دا اوسنی چې کوم حالات روان دی دا ډرامه ده، دا جنګونه نه دي او دا د امریکایانو لخوا دا ډرامه او دا لوبه شروع ده. ټوله صدمه موږ ته افغانستان ته د اوسنی شرایطو کې د خارجیانو لخوا نه، که چیرې خارجیان پرښتې سره ډرامه نه کوي، غواړي چې په څه نامه راغلي او په هغې پسې جنګېږي، نو موږ او تاسو پوهېږي افغانستان خلک د ولږې لاسته سرې مازیګر څه مري. نه موږ دلته القاعده لرو، نه طالبان لرو، نه تورستان لرو. چې کوم ځای کې دا تورستان روزل کېږي، کوم ځای کې کیمپونه دي او څوک یې حمایه کوي او څوک ورته امکانات برابروي، ولې د امریکایانو صاحبان هغې له ولې نه ورځي، هلته ولې نه ورځي؟ نو دی خو په دغې پسې وتي دي که هغه په پاکستان کې او که په روسیه کې او که په چین کې خپلو دښمنانو پسې د ګرځي. موږ غریب غربه خلک خو یې بر نقه په دې لسو کالو کې بیا ده په مړو کړو، په هر طرف نه مړو کړو. او دې کې شک هم نشته چې دا اوسنۍ کومه ډرامه روانه ده. دې کې ځینې خبرې دي، زه نه غواړم چې مطبوعاتو کې اشاره وکړم، خو زما غوښتنه دا ده چې کله زه رئیس صاحب جمهور سره مخامخ شم د کونړ موضوع به ورسره زه په پاکو ټکو خبرې کوم، رئیس جمهور سره په مطبوعاتو کې نه کوم. په کونړ کې دا یوه ډرامه روانه ده، موږ نه غواړو په دې دیرشو کالو کې ټول عمر دا کونړیان د افغانستان خو نه غواړم چې کله رئیس جمهور سره کینم تاسو دونه مسؤلیت او هغې سره زه کینم چې دغه ډرامه دا جنگ نه دی، دا په کونړ کې دا ډرامه ده وروره، دا ډرامه دی.
خب در مورد ډرامه صحبت نمیکنین، سناریوش نمیگین، و اما از طریق رادیو میخواین خوب بهتر است که رئیس جمهور روبرو ببینین و باج در میان بگذارین.
امیر ډرامه را شما میفهمیم، ما میفهمیم. وقتی که شما نمیگید دیگه ما مسئولیت داریم، ما چطور بگویم؟
خب ما خود نمیفهمیم. بیاین که محمد یوسف رشید امیجا یک سوال کرده که با پایان برنامه داریم نزدیک میشیم استاد، میمونای ما در این مورد نظر بتن. اینا میگن که تا چی حد این تصمیم میتونه تاثیرات مثبت روی جریان انتقال مسئولیت های امنیتی به افغان ها داشته باشه؟ ترسان صاحب، تا چی حد میتونه که مثبت یا منفی تاثیر داشته باشه؟ نظر شما چی صاحب؟ کوتاه لطفا.
ببینید که دید روی مسائل انتقال مسئولیت به افغان ها حسر نداره و حسر گذار نخواد بود. او به این مفهومه که باز هم اگر همی آش و کاسه باشه و همی نیروهای خارجی کم توجه در ارتباط با اکمالات قوت های نظامی ما باشه، دیگه باز هم ما هنمی ناتوانی و ضعف خود همیشه پیشکش خود کردیم. این روی هنمی افسانه ما ممکن کشور به طرف یک یک بحران نهایت خطرناک سوق بتیم و اگر همچنین در آینده هم که شخص رئیس جمهور خود تا سال 2014 آراسته نسازه و برای دولت بعدی واقعا در طول 11 سال هر اشتباهات کرده و حال به خاطر خدا، به خاطر مردم و به خاطر وطن خود خود حیار بسازه، واقعا یک حکومت خوب و یا راهکار خوب بر خود باقی بمانه، بر حکومت بعدی باقی بمانه، نه ای که چالش های بسیار خطرناک و بزرگ را بر حکومت بعدی افغانستان باقی بمانه تا خود آقای کرزی با حکومت فعلیش و همی تیمش و دولتش باز بعدن براحت بگیره، که امو اصطلاح عامیانه داریم که باز مردم ما بگه خدا ببخشه همو کفنکش قدیمه.
بله.
دیگه با اون نسبت ما توجه ما از دولت مردای ما همی از در مجموع از شخص رئیس جمهور، از حکومت افغانستان، از پارلمان ما که بدون در نظر داشت مسائل ملیت، مذهب، زبان، نژاد، سمت، قوم، حزب و تنظیم دست به دست هم بتن به خاطر بهبود وطن، به خاطر تامین صلح و ثبات و همچنان خداوند بی‌نیاز این رهبرای که پر قدرت هستن و پر قدرت خود جلوه میتن، خداوند بی‌نیاز اینا را هم هدایت بده تا هنمی مردم کشور پیروی میکنه، اونا را هم به خاطر مردم و وطن خود سوق بتن که برای نجات وطن.
سلامت اوسه پیاور صاحب، کلن جواب وایست اوس خو داده ولسی جرگه هم ویلی دی چه نور لجدیت کار اخلی او ولسمشر کرزی هم ماده د فساد په ضد او د اصلاحات په ارتباط یو غوشت فرمان صادر کرد، څومره اوس تاسې خوشبینه یاست چې له دې استبه چې دا دوه وزیران هم سلبي صلاحیت شول، خوشبینه یاست چې امنیتي وضعیت او د هیواد نور وضعیت به بدل شي او بهتره بشي؟
دا یو حرکت په نیک د دغې لپاره چې دولت د دولت رهبري دې ته متوجه شي چې زموږ کارونه د ولس لخوا نه تر انتقاد لاندې دي او د ولس نمایندګانو زموږ دغه کار رد کلو په ډېر شدت سره او په ډېر خاص شرایطو کې. دولت او خاصتا رهبر باید په دې برخه کې خپل ځان ته ټکان ورکړي، اما په مجموع کې د افغانستان د اوسنۍ وضع د بهبود لپاره دغه د وزیرانو تغییر او تبدیل یا د دوو یا د دریو حتی د څلورو پنځو هم تاثیر نه لري، په مجموع کې اوسنۍ رهبري اصلا باید بدله شي. زما په نظر هغه څوک چې د رادیو سره د مطبوعاتو سره تماس لري، خپل انتقادات، خپل پیشنهادات، نظریات را لیږي، او یا دا چې هغه څوک د دغې رسنیو له لارې د افغانستان د نظر خوندنو غږ اوري، زما پیغام هغې ټولو ته دی چې تر څو پورې ولس یو موټی نه شي، تر څو پورې ولس د دغې عمومي بحراني وضع څخه د نجات لاره پیدا نه کړي، او تر څو پورې په خپله ټولنه کې ملي وطني وطن دوست رهبران پیدا نه کړي او دغې شاوخوا را تاو نه شي، دغه ملت په اطراف پورې جوړ نه شي. زما نظر دا دی چې دلته یو کلي تغییر باید راشي، رهبري په مجموع کې باید بدله شي، که دا رهبري د اوسنه خلکو راپورته نه شي د دې رهبري تغییر او تبدیل لپاره کار وکړي.
همایون میاخیل هم ستاسو د خبرو په تایید ویلی دی، وای امنیت د دوو وزیرانو په لری کولو نشي راتلی، بلکې په ټولو ادارو کې باید سم اصلاحات راشي چې تر څو هر اداره د هیواد د امنیت او پرمختګ لپاره هڅې وکړي.
تشکر میکنیم از تمام شنوندگان رادیو آزادی که در بحث هم گرفتن و از طریق رادیویشان به بحث ما گوش دادن و مهمانای رادیو آزادی نورنواز پیاوری، عبدالحکیم تورسن کارشناسان مسائل نظامی سیاسی، عبدالرحیم ایوبی و حاجی صالح محمد صالح اعضای ولسی جرگه افغانستان.